The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
تړي مشي دا د وایس اف امریکا دیوا دا نن د خالی یا شنبه ورځ د کال 2023 د سپتمبر د میاشتې 23 نیټه ده. په دې خبری خپرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. ملګرو ملتونو ته په خپله وینا کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي سیلابونو 3.3 میلیونه خلک ځپلي، 12 میلیونه یې د غربت بېوزلۍ تر کرښې لاندې کړي او د ناروغیو لړۍ یې پیل کړې ده. بلخوا د ملګرو ملتونو د پرمختیا ایجنسۍ لخوا د پاکستان د قرضې معطل کولو باندې زور راوړلو وروسته د پاکستان د بانډونو بیه نیمایي ته راټیټه شوې چې له وجې د نور اقتصادي مشکلاتو ویره څرګندېږي. او د کابل جومات کې چاودنې و کسان وجلي، طالبانو امریکا او یونامه یې غندنه کړې. سرټکي تاسو واورېدل. وزو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جمعې په ورځ ملګرو ملتونو ته په خپله وینا کې وویل سیلابونو 3.3 میلیونه خلک ځپلي، 12 میلیونه یې د غربت بېوزلۍ تر کرښې لاندې کړي او د ناروغیو لړۍ یې پیل کړې ده. ښاغلي شریف وویل پاکستان د چاپیریال د بدلون او تودوخې قرباني دی، خو خپله چاپیریال ته پاکستان د نشت برابر کاربن ګیس ورکوي. نوموړي وویل د چاپیریال بدلون د پاکستان په غرونو واورې ولې کړي او تودوخه ځنګلونه سوځوي او په هیواد کې د تودوخې درجه 3.5 سانتي ګریډ ته رسېدلې ده. ښاغلي د نړیوالو نه نیغ په نیغه د مالي مرستو غوښتنه ونه کړه، خو د پاکستان لپاره د ملګرو ملتونو د 1.6 میلیونه اعلان شوو مرستو ته یې د ځواب ورکولو لپاره غږ وکړ. د وینا وړاندې شهباز شریف امریکایي ټي وي بلومبرګ ته ویلي چې شتمنه هیوادونو نه به غوښتنه کوي چې د قرضونو بیرته ورکولو کې ورته ځنډ ورکړي، خو دغه خبره یې ملګرو ملتونو ته په وینا کې تکرار نه کړه. په پاکستان نږدې 1.3 بلیونه ډالره پور دی او ښاغلي شریف ویلي راتلونکو 2 میاشتو کې د قرضونو ځینې برخې ورکولو ته جمن دی. د خپلې وینا په اوله برخه کې ښاغلي وویل پاکستان کې سیلاب 3.3 میلیونه خلک د صحت د لوی خطر سره مخ کړي، 45,000 حامله ښځو خپل بچي د سیلاب له کبله په بېکورۍ کې زیږولي، 1500 کسانو ژوند له لاسه ورکړی چې پکې 400 ماشومان هم شامل دي. وزیر اعظم شهباز شریف وویل د ملګرو ملتونو عمومي مشر انتونیو ګوترش خپله د سیلاب له کبله بدحالي لیدلې او د نړۍ څخه یې د دغه سیلاب ځپلو لپاره د مرستو غوښتنه کړې او باید چې نړۍ دغه غوښتنې زر تر زره ځواب کړي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وویل په هیواد کې سیلابونو 43,000 کیلومتره سړکونه وړي، 1 میلیون کورونه یې په مکمله توګه ویجاړ کړي او 1 میلیون نورو ته جزوي زیان رسېدلی دی. ښاغلي وویل 4 میلیونه اکړه ځمکه باندې ولاړ فصلونه اوبو لاهو کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم د طالبان تر کنټرول لاندې افغانستان لپاره د کنګل شوو شتمنیو بیرته افغانستان ته د ورکولو د افغان بینکي سیستم د فعال ساتلو لپاره مهم وبلل، خو طالبانو نه یې داسې کومه غوښتنه ونه کړه چې په هیواد کې د ښځو ته د تعلیم او روزګار اجازه ورکړي. هغه البته وویل طالبان دې د نړۍ غوښتنې ومني. بلخوا د ملګرو ملتونو د پرمختیا ایجنسی UNDP لخوا د پاکستان د قرضې معطل کولو باندې زور راوړلو وروسته د پاکستان د بانډونو بیه نیمایي ته راټیټه شوې. رایټرز خبری اداره وایي د فاینانشل ټایمز په رپورټ کې ویلې شوی چې د ملګرو ملتونو د پرمختیا پروګرام لخوا حکومت سره یو یاداشت شریکول کیږي چې پاکستان د پور ورکولو والو ته پور ادا کولو کې نرمي راوستل پکار دي چې له وجې به د پیسې د قرضونو پرې کولو پر ځای د سیلابونو د تباهۍ مخنیوي لپاره مصرف کړی شي. بلخوا د افغانستان د پلازمینې کابل وزیر اکبر خان جماعت مخې ته د جمعې له مانځه وروسته چاودنه وشوه چې نږدې 50 کسانو ته یې مرګ جوبله واړوله. تر اوسه کومې ډلې مسولیت هم نه دی منلی. دا په روانه میاشت کې په پلازمینه کابل کې دویمه لویه چاودنه ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور وویل چاودنه په موټر کې د ځای پر ځای شوو چاودېدونکو توکو له کبله شوې. نوموړی وایي اووه تنه ولسي وګړي وژل شوي او د ماشومانو په ګډون 140 کسان ټپیان شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا برید غندلی او دای نه بخون کی جنیات بللی. خاغلی مجاهد همداراز پر خپل ټویټر پاڼه له خلکو غوښتنه کړې چې د نظام په ملاتړ د داسې جنایتکارانو په نیولو او زالو له منځه وړلو کې ستره ونډه واخلي. د طالبانو ترڅنګ امریکا او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما هم دا پیښه غندلې ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د پاکستان وزیر اعظم یو این جنرل اسمبلی ته په خپل وینا کې ویلي پاکستان کې سیلاب 3.5 میلیونه خلک د صحت د لوی خطر سره مخ کړي. شپږ 50 زره حامله ښځو خپل بچي د سیلاب له کبله په بیکورۍ کې زیږولي. 1500 کسانو ژوند د لاسه ورکړی چې پکې 1400 ماشومان هم شامل دي. ښاغلي شهباز شریف نور څه ویلي دي؟ تاسو ته د نیویارک څخه د ډیوه خبریال فضل الله په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دوی داسې افغانستان غواړي چې په خپله د دغه هیواد او نړۍ لپاره پرم نه وي او دا وخت د افغانستان دولت شخړه به افغان ولس ته زیان رسوي. دا وخت 10 میلیون افغانان د معاشي ستونزو ښکار دي او د بینک د نظام د نشوالي له امله عام افغان ولس د یو روښانه راتلونکي نه محروم دي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ اووه اویایمې غونډې ته د وینا په مهال شهباز شریف وویل پرم نه او خوشحاله افغانستان د نړۍ په ګټه دی ځکه چې یو گاونډي هیواد هم کډوالو ته د ځای ورکولو لپاره تیار نه دی. پاکستان په نړیوال ورورولۍ غږ کوي چې په افغانستان کې د انساني او معاشي مرستې لپاره د سیکرټري جنرال لخوا اعلان شوي 2.2 اربع ډالرو په خاص مثبت غبرګون ورکړي.
پاکستان وډ آلسو لایک ټو سی افغانستان
پاکستان با یو داسې افغانستان لیدل غواړي چې دغه هیواد او نړۍ لپاره پر امن وي. یو داسې هیواد چې به له جنس، نسلی او مذهبي توپیر نه خپل ولس ته احترام ولري. پاکستان د افغان جنکو او میرمنو د تعلیم او کار کولو د حقونو ملاتړ کوي خو په دې وخت کې افغان اوسمهاله دولت تنها کول به د هغه ولس ستونزې لا زیاتې کړي چې له وړاندې نه د ستونزو سره مخ دي. پر امنه، باثباته او د نورو سره تړل شوی افغانستان د ټولو په ګټه دی.
And connected Afghanistan in our collective interest.
شهباز شریف ویل په افغانستان کې لوی ترهاګر ډلې لکه داعش، خراسان، تحریک طالبان، پاکستان، القاعده او نورې ډلې موجود دي. که څه هم د افغانستان لخوا د دې ډلو د شتون په دې دعوه څه نه دي ویل شوي خو په دې وروستو کې پاکستان له افغانستان د یو وسلوال تن مسعود اظهر د حواله کولو یا نیولو غوښتنه کړې وه کومه چې افغان طالبانو رد کړې وه او ویلي وو چې مسعود اظهر هلته نشته. د ترهاګرۍ په اړه شهباز شریف ویل پاکستان د ترهاګرۍ نه تر ټولو زیات ښکار دی. له 13 لسیزو راسې په ترهاګر بریدونو کې 80,000 خلک ووژل شو او د 150 اربع ډالرو نه زیات معاشي تاوان شوی دی. وزیر اعظم شهباز شریف ویل پاکستان په هر شکل کې د ترهاګرۍ غندنه کوي ځکه چې د ترهاګرۍ کوم مذهب نشته. که څه هم د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ترهاګرۍ یا د هغې نه د اغېزمنو خلکو ذکر وکړو خو د هیواد دننه د دې پیښو نه تر ټولو زیات اغېزمنو پښتنو یا بلوسیانو هیڅ تذکرې نه ده کړې. په هیواد کې د سیلاب په اړه شهباز شریف وویل په پاکستان کې 40 شواروزه داسې سیلاب راغلو چې نړۍ نه ده لیدلې. نړیوال ماحولیاتي بدلون کورنۍ له یو بله جدا کړي او هم د دې موسمي بدلون له امله دا وخت پاکستان د نړۍ تر ټولو ټولو تود هیواد جوړ شوی دی، خو په پاکستان کې چې څه وشو دا به تر دغه هیواد محدود نه پاتې کیږي، نو ځکه دوی د نړۍ د موسمي انصاف تمه لري.
لومړی اندازه دا ښایي چې 14,000 کیلومتره نه زیات سړکونه سیلاب د ځان سره وړي، 300 نه زیات پلونه مات شوي، 100,000 کورونه تباه شوي او نورو 100,000 ته زیان رسېدلی. د 1,000,000 نه زیات څاروي هم د سیلاب وجلي.
هغه د امریکا د صدر جو بایدن، ملګرو ملتونو د عمومي سیکرټر انټونیو ګوتیرس او نور هغه مشرانو مننه هم وکړه چې د سیلاب په دې ګران وخت کې د سیلاب ځپلي پاکستان ولس سره مرستې وکړي. د اسلاموفوبیا په اړه شهبا شریف ویل دا یو جهانی مسله ده. د 9/11 د پیښې وروسته د مسلمانانو په ضد په رویو کې تندروي راغلی ده. ملګري ملتونه باید د اسلاموفوبیا په اړه خپل قرارداد باندې عمل باوري کړي. شهبا شریف د کشمیر او هند په اړه وویل دوی د ګاونډي هیوادونو سره د برابرۍ په بنیاد اړیکې غواړي، خو تور یې ولګاوه چې هند د کشمیر نه فوځي سیمه جوړه کړې او هند دا سیمه په داسې شکل بدول غواړي چې د مسلمانانو په ځای پکې د هندو ټولنې شمیر زیات وي. شهبا شریف زیاده کړه چې جنگ دوی امن غواړي او د امن په اړه خبرو اترو ته هم تیار دي، خو دا هر څه د کشمیر د شخړې د هواري بغیر ممکن نه ده. فضل الله، وایس اف امریکا، دیوا، نیویارک.
دا د وایس اف امریکا دیوا ده. د ملګرو ملتونو د پرمختیا ایجنسۍ لخوا د پاکستان د قرضې بوتل کولو باندې زور راوړلو وروسته د پاکستان د بانډونو بیا نیمایی ته راټیټه شوې، چې له وجې د نور اقتصادي مشکلاتو ویره څرګندېږي. په 13 سپتمبر د پاکستان د خزانې وزیر مفتاح اسماعیل ویلي وو که څه هم پاکستان د سیلابونو له وجې په مشکلاتو کې دی، خو په خپل قرض ورکولو کې به پاتې رانشي. په دې اړه باندې نور تفصیل لرته د اسلام آباد څخه د ډیوه خبریال الیاس خان وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم شهبا شریف د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته خپل وینا کې د نړیوال موسمي بدلون له امله راغلي سیلابونو نه پاکستان کې شوی تباهي باندې رڼا واچوله او په نړیوالو مشرانو یې غږ وکړو چې سره یو ځای شي او د راتلونکي وخت لپاره تګلاره جوړه کړي او عملي ګامونه پورته کړي مخکې له دې چې ډیر ناوخته شي. د دې نه وړاندې وزیر اعظم شهبا شریف نړیوالې او شتمنه هیوادونو څخه په قرضو کې سمدستي نرمي راوستلو خواست وکړو او وی ویل چې څومره مرستې شوي دي هغه د ستاینې وړ دي، خو دا هر څه زموږ ضرورتونه نه پوره کوي. د جمعې په ورځ بلومبرګ ټلویزیون سره مرکه کې وزیر اعظم شهبا شریف وویل چې پاکستان قرضو کې د نرمۍ یا مرستې کولو معامله د ملګرو ملتونو عمومي سکتر او نورو نړیوالو مشرانو ته وړاندې کړې ده. نوموړي ویلي چې اروپایي اتحاد او نورو مشرانو سره یې پیرس کلب کې خبرې کړې چې شتمنه هیوادونه دی د دوی قرضې پرې کولو کې نرمی راولي. خو بل لور ته د ملګرو ملتونو د پرمختیا ایجنسۍ UNDP لخوا د پاکستان قرضې معطل کولو باندې زور راوړلو وروسته د پاکستان د بانډونو بیا نیمایي ته راټیټه شوې، چې له مخې نور اقتصادي مشکلات او یره څرګندول کیږي. د رایټرز خبري ادارې له مخې د فاینانشل ټایمز په رپورټ کې ویل شوي چې د ملګرو ملتونو پرمختیا پروګرام لخوا روانه اونۍ حکومت سره یاداشت شریکول کیږي چې پاکستان ته پور ورکولو والو ته د پورونو ادا کولو کې نرمی راوستلو باندې غور کول پکار دي، چې دا شان دا پیسې د قرضو پرې کولو پر ځای سیلابونو نه شوي تباهي مخنیوي لپاره مصرف کړی شي. په رپورټ کې ویل شوي چې د سیلابونو نه وروسته د هیواد زیاتره برخه د اوبو لاندې ده. دغلته 3 کروڑ او 1.5 لک خلک اغیزمن شوي، د 1.5 ارب ډالرو زیانونه شوي او دې سیلابونو کې د 1500 څخه زیات کسان مړه شوي دي. نو ځکه هیواد د بارانو قرضو پرې کولو جوګا نه دی پاتې. سیړونکي وایي دې کې شک نشته چې د پاکستان اقتصادي وضع خاص کر د سیلابونو وروسته ډیره زیاته خرابه ده، خو د نړیوالې ورورولۍ نه چې کومې اشارې ملاویږي هغه ډیرې د ډاډ وړ دي. او په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرش او د امریکا صدر جو بایډن لخوا په ویناګانو کې د پاکستان د سیلاب ځپلو مشکلات په ګوته کول او د نړۍ څخه په سمدستي توګه د دوی مرستې کولو غږ په ډیر اثر راوړي. د سیډونکو وینا ده که څه هم د فاینانشل ټایمز رپورټ له وجې لږه پریشانی جوړه شوې چې د پاکستان بانډونو بیه راکمه شوې، خو د ملګرو ملتونو په یاداشت کې ویل شوي چې فاینانشل ټایمز رپورټ کې د نړیوالو قرضو معطل کېدو باندې خبرې شوې دي. وی او ای ډیوا سره خبرو کې سیډونکي زیشان حیدر وویل، فکر کوم چې پاکستان لپاره حالات ډیر مشکل دي، خو د نړیوالې ورورولۍ ځواب ډیر ډاډګیر دی او زما په خیال پاکستان به د دې مشکل صورتحال نه بار راوځي. دیشان ایدر وویل، پاکستان ته که د قرضو پرې کولو کې رعایت ورکړی شي او د دغه پیسو څخه برخه د سیلاب ځپلو بیا رغونه کې مصرف کړی شي، نو زما په خیال دا به د پاکستان غټه کامیابی وي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com، ټویټر آی ډی ده @voadiva.
دا د وایس اف امریکا ډیو ده. په خیبر ضلع کې د هدفي وجنو پیښې دوام لري او په تیر شواروس کې د یو پولیس والا په شمول دوه کسان وجل شوي چې له وجې ځایي اوسیدونکي د یارې سره مخ دي. ځایي اوسیدونکي تور لګوي چې امنیتي ادارې په امنیت ټینګ ساتلو کې ناکامه شوي دي، ځکه هغوی اوس بې وخته د کورونو نه وتل پرېښودي. د سیمې د حالاتو په اړه نور حال درته د ډیوا خبریال ابراهیم شینوار وړاندې کوي.
په خیبر ضلع کې د بد امنیتي وضع په اړه د ځایي قومي سیاسي او مذهبي مشرانو پر ریاستي ادارو سخت نیوکو او په امنیت قابو راوستلو په حق کلک غوښتنو باوجود په تیرو 3 ساعتونو کې د یو پولیس والا په شمول دوه کسان په هدفي بریدونو کې ووژل شول، د کومې چې تر دغې مهاله چا ذمهواري هم نه ده قبوله کړې. ورسره د سیمې پولیس دعوا کړې چې د محسن جان نومي پولیس والا په ضد شوي برید په مهال یې د وسلوالو کسانو سره په ډزو کې یو مشکوک ترهګر هم وژلی، خو د وژل شوي کس د کورنۍ کسانو د هغه د وژنې په ضد احتجاج کړی او تورې لګولی چې دغه کس یې د بلټنې عملیاتو محل نیولو نه پس ووژلو. د پولیس له اړخه د دغه تورونو په ځواب کې تر اوسه کوم دریځ مخې ته نه دی راغلی. د هدفي وژنو دغه دواړه پیښې په جمرود کې مخې ته راغلي، چېرته چې 4 ورځې وړاندې هم د داعش وسلواله ډلې د دعوې له مخه هغوی دغلته د ریاستي ادارې یو مخبر وژلی و. په خیبر کې مخې ته راغلو دغه پرله پسې د هدفي وژنو پیښو ځایي ولس ډېر اندېښمنه کړی او د سیمې نه د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ قومي اسمبلی ته منتخب شوی ایمن اقبال رپیدی، چا چې وروسته د خپلې څوکۍ نه د خپل ګوند د مشر په غوښتنه استعفا ورکړې، پوښتنه کوي چې ولې ریاستي ادارې په خپلو ذمهواریو ترسره کولو کې ناکامه شوي.
د سټیټ زمواري دي سرحدونه حفاظت کول او خبره دا ده دلته برعکس کوم دی یو لوی نقصان وشو په سرحدونو باندې د پاړ لګولو، هلته چې کوم زموږ سیکورټي فورس هغه موجود دي چې د هغې باوجود په ښارونو کې یا په شهري علاقو کې خل ټارګیټ کېږي، نو دا خو د سیکورټي فورس زمواري دي.
د یادونې وړ ده چې 2 ورځې وړاندې د خیبر بدی امنیتي وضعې په اړه را جوړه کړی شوې جرګې د ختمېدو نه 2 ساعته پس د دغه جرګې یو برخه اخیستونکی په باړه کې ووژل شو، کومې چې د سیمې اوسیدونکي د یری او اندېښنو سره مخ کړي او دوی د امنیتي ادارو په رول او ذمهواریو ګوتې اوچتې کړي.
خلک خو ته یی کنفیوز دی ویې چې دا لکه په دمر هغه چې کوستونه دی بار کې سکیورټی ټیم دا هغه موجود هم دا چې کیسه کیږي او نه پولیس او نه سکیورټی ادارې ټینشن اصلي دا حالات نه کنټرول کوي، نو خو ته یی کنفیوز دی بل خلک او ما هم نه هغه مخ کې چې څنګه وخت کوټ نو خپل کنه نو هغه شې دوباره شروع شوی بس خلک په وخت کورونو ته شي.
د دغه ترڅنګ ځینې نامعلوم وسلوالو کسانو چې خپل تړاوی نه دی پډاګه کړی په یو بل ویډیو پیغام کې ګواښ ورکړی چې که امنیتي ځواکونه د تیرانا او نه وتل نو دوی به په خپلو عملیاتو کې نور هم اضافه وکړي. قریبا 2 اونۍ وړاندې هم دغسې ویډیو د خپرېدو نه پس د هدفي وژنو په پیښو کې اضافه ولیدل شوه. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا، خیبر.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com، ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د وایس آف امریکا پیوده د افغانستان پلازمینه کابل وزیر اکبر خان جمعات مخته د جمعې لمانځه وروسته چاودنه وشوه چې نږدې 50 کسانو ته مرګ جوړ لواړوله تر اوسه کومې ډلې مسؤلیت هم نه دی منلې رایټرز خبری ایجنسی وای په وروستیو میاشتو کې په کابل کې د جماعتونو سره نږدې ګڼ شمېر چاودنې شوي او داعش خراسان ډلې د ځینو چاودنو ذمواري منلې ده په دې اړه باندې نور تفصیل درته د ډیوا همکار نوشیروان قلندر وړاندې کوي
رایټر خبری اداره په کابل کې د طالبانو د پولیسو بیان خالد زدران له خولې وایي د جماعت خواته شوې چاودنه کې عام خلک په هدف کړی شوی دی رایټرز لیکلی چاودنا د وزیر اکبر خان په هغه سیمه کې شوی چیرته چې پخوا د نیټو مرکز او د بهرنیو هیوادونو سفارتخانه وي خو اوس دغه سیمه د طالبانو په کنټرول کې ده د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې د شوی تازه چاودنې په اړه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دي چې په مساجد بریدونه او مونځ کوونکي هدف کول ستر او نه بخونکي جنایت دی ملت باید د نظام سره په ملاتړ لا هم د داسې جنایتکارانو په نیولو او ځالو له منځه وړلو کې ستر ونډه واخلي رایټرز خبری ادارې په خپل رپورټ کې ویلي دي په جماعتونو کې دا چاودنې د هغه پیښو لړۍ ده چې ذمواري یې داعش خراسان ډله قبلوي تیر اونۍ په جنیوا کې د افغانستان په اړه د متحده قامونو په ځانګړي رپورټ کې د ترهګرۍ په زیاتېدونکو پیښو ژورې اندېښنې څرګندې کړې شوې دي
افغانستان کې د امنیت وضعیت بیا په خرابېدو ده زه د افغان وګړو په اړه ډېر فکرمن یم او په خاصه توګه په عامو خلکو بریدونو چې د ماشومانو په ذهني صحت باندې ډېرې بدې اغیزې کوي او د دغه اکثره بریدونو ذمواري داعش خراسان ډله مني دا د اندېښنې وړ خبره ده دا بریدونه افغانستان کې د واکمنو په صلاحیت شکونه پیدا کوي
د متحده قامونو د بشري حقوقو خصوصي رپورټر ریچارډ بینټ دا هم ویلي چې طالبان پر لپسې د پخوانی حکومت چارواکي او مخالفین په هدف کوي
زه بیا دې خبرې په خصوصي توګه نور هم اندېښمن کړی یم چې د طالبانو لخوا د عامې معافۍ باوجود د افغانستان د دفاع وزارت پخواني چارواکي او ځواکونه د عدالت پرته وجل کېږي په زندانونو کې د اچول کېدو تر څنګ زورول کېږي او د دې سره ورته د خلکو د لادرکه کېدلو او په عامو وګړو د تشدد رپورټونه هم ملاو شوي دي د طالبانو د حکومت د وسلوالو د پورته کړل شوو ګامونو په نتیجه کې په خلکو کې ویرې پیدا شوې دي
د افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم تیرونه داوا کړی و چې پنجشیر ولایت کې د مزاحمت کوونکو په ضد عملیاتو کې سلويخ پورې وسلوال وجلي او یو شمېر یې ژوندې نیولې دي د طالبانو ویان په ټویټر د ملګرو ملتونو په تازه رپورټ کې د ښځو د حقوقو سرغړونو رپورټونه رد کړي او ویلي دي اوس مهال د ښځو ژوندونو ته هیڅ خطر نشته خو د ښځو د حقوقو فعال محبوبا سراج د متحده قامونو د خصوصي رپورټ وړاندې کولو په وخت ویلي طالبان نه صرف د عام اولس بلکې د افغان ښځو په ضد باندې هم سنگین ګامونه پورته کوي
که هم خزی افغانستان کې موجود دي خو د یوې افغان میرمنې په توګه زما شتون په افغانستان کې نه ښکاري طالب زما مخې ته راځي ماته ګوري خو زه در اصل هغه نه یم چې څه غواړم زه ختمه شوی یم دا فورم زما اخیرنی امید دی نو ځکه خبرې کوم زه ناروغه یم او ستړی شوی یم نور رانه نه کیږي نورې به څومره چیغې وهي چې نړۍ دې موږ ته پام وکړي
دا په داسې مهال چې طالبانو د امریکایي چارواکو څخه غوښتنه کړې د افغانستان کنګل کړې شوې اساسې دی د سویزرلینډ د لارې انتقال کولو فیصلې ته بیا کتنه وکړي د امریکایي د خزانې وزارت چارواکو ویلي سویزرلینډ ته به د افغانستان 3 اربع ډالره انتقالوي خو دې ته به د طالبانو لاسرسي نه وي دغه پیسې به د افغان اولس په پرمختګ خرچ کړي کیږي نوشیروان کلندر وی او ای ډی وا واشنگټن ڈی سی
سف امریکا ډیو دا خبری خبرونه لا دوام لري په خبرونه کې وخت شوې ده چې تاسو ته اداریا وړاندې کو دا اداریا د واشنگتن نظر سرګندوي وړاندې کوونکې ده د ډیوا همکار مختار خلیل
په تیر کال کې د توانایي او د تیلو د نرخونو د زیاتېدو په دنیا کې د کورونا وایرس د خونړۍ وبا د خورېدو آب او هوا کې د بدلونونو راتلو د مسلو او په اوکراین کې د جنگ انخطو له سببه په ګرد د دنیا کې او په غربي کره ارض سیمه کې د خوراکي موادو نرخونه ډیر بره خطرې دي. د امریکې په لاس انجلس ښار کې د برادمي امریکا د ملکونو د سرمشرانو په غونډه کې صدر بایدن او د امریکې ملګرو ملکونو د انساني خواخوږۍ د مسلو د اوارولو خلکو له د خوراک د بندوبست کولو او د قدرتي آفتونو د خطرو د راکمولو دپاره د 301 میلیونو ډالرو د امداد اعلان کړی دی. په لاتینی امریکا او جزایر غرب الهند سیمو کې د خوراک کمی سره د مخ خلکو شمیر د کال 2014 نه د کال 2020 پورې د 9 کروڑ نه زیات شوی دی. په وینزویلا کې د انساني خواخوږۍ د اقتصادي او د سیاسي اړیګړي د لاسه د وینزویلا د کل آبادۍ دریمه برخه خلک د خوراک کمی سره مخ دي. دغلته د ماشومانو د کم غذایت د خوراک د لاسه د ناروغتیا هنګامي حالات را پیدا شوي دي او د 50 کالونو د کم عمر نیم په نیمه ماشومان د کمزوري خوراک له سببه سورین شوي دي. د خوراک عالمی پروګرام د کال 2021 په اخیری ورځو کې د هندوراس په حق خپل خورکړی او ریپورت کې ویلي دي چې صرف یو کال کې هندوراس کې د خوراک کمی سره د مخ خلکو شمیر 1/2 دی. امریکی په سیمه کې د نېشته د راکمولو او د خوراک د کمی د پوره کولو د پاره خپل کوششونه نور توند کړی دي. په دې کې بین الاقوامي مالی ادارو سره کار کول هم شامل دي چې دا شان اغو علاقو ته خوراک او رسول شي چرته چې د خوراک کمی دی. د امریکی په دې کوششونو کې د کمزورو خلکو د مرستو کولو، آزاد تجارت له د ودی ورکولو، د سره د کمی د پوره کولو او د خوراک د پیداوار په زیاتولو کې د لاس امداد کولو اقدامات شامل دي. د دنیا د خوراک د کل پیداوار دریمه برخه د برادمي امریکا په ملکونو کې پیدا کیږي. د خوراک موجوده عالمی اړې غړې یو موقع او د سیمه د ملکونو ذمہواری ده چې د خوراک په عالمی رسد کې خپل زیاته برخه واچي. امریکا په دې مقصد له نورو ملکونو سره په شریکه کار کوي چې دا شان نورو ملکونو ته د خوراکي سامان د لیږلو لپاره د دې پیداوار زیات کړي، د سره د پیداوار په زیاتولو او نورو ملکونو ته د دې په لیږلو بزور وروړي او د تکنیکی پوهې او د معلوماتو د ورکړې راکړې په ذریعه به د زرعي مد د خکولو کوشش کوي. د کره ارض ټولو ملکونو لپاره د خوراک او د انساني خواخوږۍ د 301 میلیونو ډالرو د امداد نه علاوه به هم امریکا د قدرتي آفتونو د مقابلې لپاره د سیمې د ملکونو په تیار ساتلو کې لاس امداد کوي. دې لپاره به د سیمې په ملکونو کې د قدرتي آفت نه د وړاندې نه د خبرولو نظام خکولې شي او لومبه د پلې شوو ملکونو ته به تکنیکی امداد ورسوي. امریکا به د نړیوالې ترقۍ لپاره د خپلې ادارې یو ایس ایډ په ذریعه په هیټی کې د خوراک، اوبو، د صحت صفایي، د سر پټولو، د زینو د بندوبست کولو او کمزورو خلکو ته د صحت د بنیادی اسانو ورکولو مسلو ته د هر سنه زیات پام کوي. یو ایس ایډ په وسطي امریکا کې د هنګامي خوراک رسولو او د روزګارونو پیدا کولو کارونو ته لاس اچولې دي او په دې لړ کې السلواډور، هندوراز او ګواتیمالا ته خصوصي پام ګرځولې دي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.